یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د افغانستان په وخت غرمې 12 بجې شوې د ازادي راډیو ده. جمعه مو په خیر قدرمن اوریدونکو، زه اجمل تورمانیم چې د طاهر روشان په تخنیکی همکاري درته د خبرونه وړاندې کوم. قدرمن اوریدونکو، په دې یو ساعته خبری مجله کې به واورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ولایتونو ته د بایومیټریک دستګاو استول پیل کړی دی. دغشان نور مطالعه هم در تلرو او په دوهم نیمه کې د انتخاباتو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام زما حق زما رائے هم در تخبرو. خو تر هر څه د مخه فریبا ظاهر د افغانستان سیمه او نړۍ له مهمو خبرونو سره.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د تخار ولایت چارواکي وایي چې په چا اب ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا د تیرې شپې پیل شوې جګړه اوس هم په شدت روانه ده. په بدخشان کې د بشري حقوقو کمیسیون ولایتي کمیسیون د هغو ماشومانو په اړه اندېښنه وښوده چې د بېوزلۍ له کبله درانه کارونه کوي، او د برېټانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیران به د ایران د اټومي تړون پر خوندیتوب خبرې وکړي. د خبرونو تفصیل. د تخار ولایت چارواکي وایي وسلوالو طالبانو تیر شپه پر چا اب ولسوالۍ ډله ییزه حمله کړې ده. د تخار ولایتي چارواکي وایي په دې ولسوالۍ کې دا جګړه نن هم په شدت روانه ده. د تخار د والي ویان محمد جواد هجري نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال له سخت مقاومت سره مخامخ شوي دي.
در نتیجه حملهشان البته مقاومت شدید نیروهای امنیتی ما موازی شدن، ولی فعلا وضعیت در چاهاب در حالت جنگی است. شهر و ولسوالی کلن تصرف نیروهای امنیتی ماست.
په دې جګړه کې د اوشتې مرګجوب لپاره څه نه دي ویل سوي. خو د تخار د ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلي ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د چاهاب ولسوالۍ او امنیي قمندانۍ ودانیو ته اور اچولی دی. خو د والي ویان دا نه مني چې د ولسوالۍ د امنیتي قمندانۍ ودانۍ دي وسلوالو طالبانو نیولې وي. سبي الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي، د ټویټر په یو پیغام کې ادعا کړې چې د چاهاب ولسوالۍ ودانۍ او ټولې دفاعي پوستې نیولې دي. د تخار څخه په یو بل خبر کې راغلی دی چې د دې ولایت چارواکي په درقد ولسوالۍ کې د ملي اردو د 12 سرتیرو د وژل کېدو خبره کوي. یوې سرچینې د نوم نشودلو په شرط نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان وروسته له هغه وژل سول چې وسلوالو طالبانو د دوی پر مرکز برید وکړ. بلخوا د دې ولایت د والی ویاند محمد جواد هجری هم د طالبانو د برید خبره مني، خو د نورو جزئیاتو لور کولو یې ډاډه کړې. د طالبانو ویاند زبی الله مجاهد ادعا کړې چې د تخار په درقد ولسوالۍ کې پر پوستو د بریدونو په نتیجه کې شل تنه سرتیر وژل سوي دي، او په وینا یې دوی پوستې هم له افغان ځواکونو نیولې دي، خو افغان چارواکي دا ادعا نه مني. اخوا په بدخشان کې د بشري حقوقو ولایتي کمیسیون د هغو ماشومانو په اړه اندېښنه وښوده چې د بېوزلۍ له کبله درانه کارونه کوي. ویل سوي په بدخشان کې شاوخوا 200,000 ماشومان په بېلابېلو درنو کارونو بوخت دي. په دې ولایت کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر عارف نوین ازادي راډیو ته وویل
قرار یک گزارشاتی که از مراجع مختلف و همچنان نهادهای دولتی مشخص داده شد که 200,000 طفل در سطح بدخشان مصروف کار شاقه می باشند، که این را ما با یک دید نگرانی می بینیم که بیشتر نگرانی ما را البته بیشتر ساخته.
په بدخشان کې د دغو ماشومانو کورنۍ وایي چې دوی د بېوزلۍ له کبله مجبور شوي چې په خپلو ماشومانو درانه کارونه وکړي. د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم زیاتې کورنۍ مجبور شوي چې خپل ماشومان درنو کارونو ته اړ باسي. زموږ غلا زده راډیو اوري. د بریتانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیران به د ایران د اټومي تړون پر خوندیتوب خبرې وکړي. د هغه درې هیوادونو دي چې د 2015 میلادي کال په اټومي تړون کې لا هم پاتې دي. دا په داسې حال کې ده چې پر ایران د امریکا متحده ایالاتونو فشارونه دوام لري. د بریتانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیران نن د فنلند په پلازمینه هلسنګي کې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست له مشر فدریکا موګریني سره د اروپایي ټولنې د غونډې په څنډو کې ګوري. د دوی په خبرو کې به په خلیج کې د کشتیو د امنیت حساسه موضوع هم مطرح شي. د تهران او لویدیز ترمنځ اړیکې وروسته لږ خرابې شوې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تیر کال اټومي تړون څخه د واشنگټن د وتلو اعلان وکړ. دغه اټومي تړون په 2015 کال کې لاسلیک شوی و چې درې اروپایي هیوادونه او دوه نور لاسلیکونکي روسیه او چین هڅه کوي چې دا موافقه برحاله پاتې شي. ولسمشر ترامپ ویلي چې دا موافقه کافي نه ده چې د ایران د اټومي وسلو د تولید مخه ونیسي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ پولند ته خپل سفر لغوه کړ. ولسمشر ټرمپ په خپل هیواد کې پاتې څو د دوریان په نوم د هغه طوفان چاره وکړي چې په څو ورځو کې فلوریدا ایالت ته د راتګ خطر شته. ډونالد ټرمپ د پنځمه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې وویل د دې لپاره چې ډاډمن شي چې د فدرالي حکومت ټولې منابع د طوفان پر راتګ تمرکز کړی، پولند ته خپل سفر لغوه کوي. د ویل پریکړه کړې چې راتلونکي اونۍ پولند ته خپل مرستیال مایک پنس ولیږي. د امریکا ولسمشر ویلي مهمه دا ده چې په واشنگتن کې پاتې سي او دغه طوفان د ستونزې چاره وکړي چې ممکن ډېر لوی هم وي. او یو ایراني چارواکی وایي چې د امام خمیني په فضايي مرکز کې یو راکټ د توغولو په دستګاه کې چاودلې دی. په پام کې وه دغه توغندۍ فضا ته واستول سي. دا ظاهرا د ایران دریم توغندۍ دی چې روان کال فضا ته استول ناکامه کیږي. رویټرز خبري اژانس د ایران د یو چارواکي خبرې راخیستې چې ویلي دي دغه توغندۍ د ځینو تخنیکي ستونزو له کبله منفجر شوی دی. دا چارواکي ویلي د ایران ځوان ساينس پوهان د دې ستونزې د حل هڅه کوي. د خبرونو پای.
تاسو ازادي رادیو ته وګورئ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ولایتونو ته د بایومیټریک دسکاو استول پایل کړل. دغه کمیسیون ویان زبیولا سادات ازادي رادیو ته وویل
فارا هرات او بادغیس ولایتونو ته دغه اساس ما د لیگ نن پایل.
طالبانو سره د امریکا د سولې د خبرو په درشل کې د اندېښنې چې طالبانو یو شمېر ډلې له داعش سره یو ځای نشي. د افغانستان د امنیت شورا ویان کبیر حقوال
دین وخت اندېښنې دا راپورته کیږي او د ډېر احتمال شته چې کریټیریا د طالبانو د سولې مذاکرات له امریکا سره کاندي د دوی ځینې سترې ډلې داسې ونشي چې د داعش سره لاس یو شي. دا کار کوي چې د داعش په یو غټ تهدید باندې بدلیږي.
په بهرنیو موضوعاتو کې به واورئ چې د ایران په سمنان ولایت کې په هغه فضایي مرکز کې چې په پام کې ورڅخه توغندې د پنځشنبې په ورځ فضا ته وتوغول شي، توغندې د توغولو په دزګاه کې چاودلې ده. په دغه شان په دوهمه نیمه کې د انتخابات پرخه کې د ازادۍ رادیو ځانګړې پروګرام زما حق زما رائے هم درته خبرو ملګرتیا مو وکړي. قدر من اوریدونکو مخکله دی چې د خبرونې لومړی موضوع تر شو کم خبرونه چې تاسو واوریدل د کول شي تاسو د ازادي رادیو په فیسبوک پانا او د ازادي رادیو په ویب پانا ازادي رادیو ټکي کام او ازادي رادیو ټکي او ار جی هم لوستل شي. د خبرونې لومړی موضوع د انتخاباتو په اړه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ولایتونو ته د بایومیټریک دسکاو استول پایل کړل. دغه کمیسیون چارواکي وایي د غلړۍ نن جمعه پایل شو چې په لومړی سرکه فرا بادغیس او هرات ولایتونو ته دغه دسګاوی استول کیږي. خو یو شمیر ګوندونه بیا وایي بایومیټریک دسګاوی تخنیکی ستونزې لري او دغه دسګاوی ورته د منلو وړ نه دي. ناجیه صافی په دې اړه راپور لري.
په داسال کې چې په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې د استعمالیدونکو بایومیټریک دسګاو تخنیکی ستونزې لا هم پر خپل ځای دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو شمیر ولایتونو ته د بایومیټریک دسګاو د استولو لړۍ پیل کړې. د دغه کمیسیون ویان زبی سادات د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته وویل
فارا هرات او بادغیس ولایتونو ته دغه اساس ما د لیگ نن پیل شو. هغه تخنیکی ستونزې و هغه درملو کمپنی هغه مسولیت وخت او نوې ورژن یې راوړو. هغه زموږ همکارانو په دغه وشتو کې ځای پر ځای کو. هغه مشکل سر شوی دی.
تر دې وړاندې بیا داسې اندېښنې مطرح شوې وې چې دغه بایومیټریک دسګاوی قلف نه لري او د رایې اچونې له ورځې وړاندې هم ترې ګټه اخیستل کېدای شي. همدارنګه د تکراري رایو د استعمال نه مخنیوي او د عکسونو نه تشخیصېدل د دغه دسګاوو دوه نورې عمده ستونزې یادې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نږدې 10,000 نوي بایومیټریک دسګاوی رانیولي چې د پخوانیو 22,000 سره شمېر 9,000 دسګاوو ته رسیږي. په ورته وخت کې د جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ د ملي جنبش ګوند ویان بشیر احمد تیانج د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې لا هم په بایومیټریک دسګاو کې ستونزه په خپل ځای پاتې ده.
اته مو شنیدیم چې 400 بارم شما کلک بارن
شما مو گوریدلی چی تاسو ک څلور سو زله هم خپل غوته په بایومیټریک کیک دی دزګای حسابوي او دا یو لوی ناورند خو سړی نه داد چې یو شمیر نړیواله کمپنی د دې دزګاو شفافیت تضمین کړي څو معلومه شي چې هغه څه چې موږ ته د ضمانت په توګه راکول کیږي درستی کنه
تصدیق اونار ما داشته باشیم
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د ټاکنیز ټیم بیان فضل غنی حقمل بیا لازمي رادیو سره په خبرو کې په دې اړه ویل
د منګور اندیز دا و چې د بایومیټریک د ځای باید ستانډرد وي معیاري وي هیڅ ډول تخنیکی ستونزه ونه لري ګوندونه باید مطمئن شي چې کومې د ځای چې کارول کیږي په دې کې هیڅ ډول ستونزه نشته ولی متاسفانه چې دغه وړاندیزونو ته توجه نه ده شوی زمونږ اندښنې اوس هم خپل ځای دي
د یتولو د چا د ولسی جرګې په تیرو ټاکنو کې هم په دغه دزګاو کې بیلابیل ستونزې موجود وي د ولسی جرګې د ټاکنو لپاره د رایه چونې په ورځ د بایومیټریک د یو شمېر دزګاو کار نه کول او د کارکونکو کمه تجربه هغه ستونزې یادې شوې وي چې د رایه چونې په ورځ پروسه له ګډوډۍ سره مخ کړه خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون دا مهال ډاډ ورکوي چې پولیس مشرزو ټاکنو کې د دغو دزګاو ستونزه هواره شوې ده
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په افغانستان کې د خپل سرتیرو د شمیر کمول تایید کړي خو په ورته وخت کې په دې هیواد کې د زرګونو امریکایي سرتیرو پر پاتې کېدو هم ټینګار کړی دی ولسمشر ترامپ د پنځشنبه په ورځ د فاکس نیوز رادیو سره په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې به د امریکایي سرتیرو شمیر 8600 ته راکم کړي د ولسمشر ترامپ وینا د امریکا استخباراتو او نظامیانو د پام وړ شمیر به په افغانستان کې حضور ولري د امریکا ولسمشر زیاته کړې چې له طالبانو سره د وی هوکړې په صورت کې به هم په افغانستان کې 8600 امریکایي سرتیری پات شي او دغه تل به د دوی حضور په افغانستان کې په شرایطو پوري تړلې وي له ولسمشر ترامپ دا پوښتنه هم وشوه چې کچېری بیا ترګری ډلې له افغانستان څخه په امریکا برید وکړي څه به کیږي نو موري جواب ورکړ او وی ویل امریکا به په یو داسې ځواک بیا راشي چې بیا به یې ساره ونه لیدل شي خون موري ویل چې فکر نه کوي چې داسې څه پیښ شي د امریکا د ولسمشر د دغه څرګندونو په اړه اسمت ساروان له ډاکټر عمر زاخیلوال سره مرکه کړي خغل زاخیلوال د حامد کرزی د ولسمشرۍ په موده کې د افغانستان د مالی وزیرو تر شاوخوا یو کال په خوا پوري په پاکستان کې د افغانستان د سفیر په توګه دند لرله او له طالبانو سره څوزلي په خبرو کې ګډون کړي دي د خغل ترامپ د تازه څرګندونو په اړه وویل
د امریکا د ولسمشر څرګندونه زړه نقیضې دي چې مهم دی هغه د طالبانو او امریکا ترمنځ رواني خبرې دي چې توقع ده چې په ورځ دوه کې به نهایي شي او تر کومه ځای چې معلومات لرم هغه په دغه په پایل کې کوم هوکړه لیک چې لاسلیک کیږي د هغه په اساس په د افغانستان څخه بهرني ځواکونه په شمول د امریکای په بشپړ توګه باندې وځي نو اصلي قضاوت مونږ باید په هغه سند باندې وسی نه د امریکای ولسمشر د شخصي ترګندونو په اساس
فکر نه کوي چې طالبانو به همداسې یو موافقه یا پښکاره یا پټله دوی سره کړی وي چې امریکا دې په یو نه یو شکل سره نظامی حضور په افغانستان کې ولري
زه فکر نه کوم تر کومه ځای چې ماته معلومات دي غلطه د امریکای د فوزونو د بشپړ وټلو موضوع مطرح ده
یوه هیواد هغه د امریکا په شان دی و ستر هیواد یو ولسمشر دغه سي غیر مسولانه خبري کولای شي
نو د امریکای ولسمشر خو نوري خبرې کوي هغه په افغانستان کې د امریکای د توانمندۍ چې لاس میلیونه وګړي دلته وژل شي او په نتیجه کې جګړه او ګټلې شي دا څه خبره څرګندونه هم کړی دي چې هغه خو ډیر مسولانه نه وي
دا توان امریکا لري په دې کې خو څه شک نشته چې اټوم استعمال کړي دا کولای شي
نه اول نه مګر دا چې بیا په عمل کې دا کار دی وشي خو بیا دا حقیقت ته بیر لري دی یعنی غیر څرګندونه اضافه کم بل ارزه شو یا دا چې طبعا توهینی وګړو مونږ ټول اکثر عمل غیتو خو
یواسې ولسمشر ترامپ په افغانستان کې له طالبانو سره له موافقه وروسته د امریکایي ځواکونو یا د سی آی د حضور خبره نه ده کړې، نور امریکایي چارواکو هم کړې ده، مثلا
لیدرسیز امریکایي کې بل و په امریکایي کې زه دوه مختلف یا زیات موقفین وینم. مثلا د سناتور ګرام خبره دا ده چې امریکایي فوزونه دلته په دوام پیدا کی، متيقین ما چې د زنو برحاله جنرالانو به هم دا موقفي، ځکه د پخوانیو جنرالانو لکه جنرال پیټریس او همدارنګه نورو جنرالانو هم په دې اړوند باندې لیکنې کړي او دا څرګندونه کړي چې د افغانستان څخه د امریکایي فوزونو بشپړ وتل د امریکا امنیت ته په حقیقت کې وخت فلهازه دا کار بدونه شي. خو هغه په دې اوس وخت کې مونږ باید په څرګندونو په شکل باندې ونیسو. څه چې مهم دی هغه دا دی چې کوم اسناد چې ځکه د امریکا او د افغانستان د حکومت تر منځ پر اساس کې ونه کی خو امید مو دی په داخل دی ونه کی چې دا سیاسي سند به امزه شي، او همدارنګه طالبان او د امریکا تر منځ په هغه کې د امریکا د فوجونو د بشپړ وتلو خبره وی، نو باید مونږ هغه سقاونی څه ځکه چې هغه هوکړه دا او د نور شي څرګندونه دي.
ځینې خلک وایي چې کوم شمنه چې طالبان امریکا ته ورکوي او د هغه په وړاندې امریکا حاضریږي چې د خپل ځواکونو د وټولو محالويش اعلان کړي، طالبان هغه شمنی عملی کولای نشي. مثلا طالبان د داعش مخنشي نیولای یا د نورو ترهګرو ډلو مخنشي نیولای، شاید یو شرط ده هم وي چې د افغانستان له اوسنی حکومت سره په یو نوي شکل سره جوړ شي او روغه وکړي. په طالبانو کې یو شمېر کسان په دې اصرار لري چې باید خامخا د زور لري واک بیرته ونیسي او اسلامي امارات چې دوی په خوا درلود هغه سی او امارات جوړ کړي. که دوی کوم موافقه هم کوي هغه عملي کېدای نشي. په دې اړه ستاسو تبصره څه ده؟
اول خو بیا هم تر کومه حده چې زما معلومات لرم او د خبرو په جریان کې داسې یو هوکړه چې طالبانو دي امریکې ته ورکړي، داسې یو ژمنه چې طالبان دي امریکې سره کړي وي، البته اسناد به وښيي چې د دوی د فوزونو په وتلو سره به طالبان بهرني جنګیالي له منځه وړي یا داعش به له منځه وړي، داسې څه نشته. څه شی چې ژمنه د طالبان د لوري هغه دا ده چې دوی به په خپلو لیکو کې او یا په خپلو سیمو کې حد اقل همدا اوس چې د دوی د کنټرول لاندې دي بهرني جنګیالیو ته زیان ورسوي. دوی به خپلې اړیکې د بهرنیو جنګیالیو سره لکه القاعده کلریش کوي به، او همدارنګه به طبعا په هغه سیمو کې چې داعش دی په هغې کې نو بیا یو څه به زه فکر کوم چې د هماهنګۍ الفاظ به وي چې په هماهنګۍ سره د داعش پر ځایونه په نښه شي او له منځه لاړ شي. په راتلونکي کې خو به دا توقع کېږي چې طالبان به د نظام یوه برخه واوسي. طالبان به نظام نه واوسي، د نظام یوه برخه به واوسي. هغلته به ژمنتیا او یو کم تعهد چې کېږي هغه به د هغه نظام او د امریکې د نظام تر منځ وي، چې هغه به طبعا په افغانستان کې بهرنیو جنګیالیو ته د پر ځایونو نه ورکولو یا حتی کې وي له منځه وړلو مسله به وي.
بله، د په پاکستان کې د افغانستان په خونه سفیر حضرت عمر زاخلوالو چې د ولسمشر ترامپ د روسیو څرګندونو په اړه له ازادي رادیو سره مرکه کوله.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
اوس هم یو بهرنی موضوع د ایران په سمنان ولایت کې په هغه فضائي مرکز کې چې په پام کې ورڅخه یو توغندې د پنځشنبه په ورځ فضا ته وتوغول شي د توغولو په دزګه کې چودلې ده. دا پیخه داسې محل کېږي چې په پام کې د نن د برېټانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیران د ایران د اټومي تړون پر خوندیتوب خبري وکړي. په یو بل پرمختګ کې بیا امریکا په لبنان او عمان کې له ایران سره په تړلي حزب الله ډلې نوي بندیزونه لګولې دي. دا مسله زما همکار نوریاس نوری تعقیب کړي چې هم دا اوس را سره په سټډیو کې دی. نوری صاحب، خرغ لاس او قدرت وایي چې د ایران په فضائي مرکز کې د چاودنې په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي، دا څنګه چاودنه وه؟
دغه چاودنه د ایران د سمنان ولای د امام خمینی په فضایی مرکز کې توغول په هغه دزګه کې چې په پام کې و پرون ورڅخه یعنی پرون پنځشنبه یو توغندای فضا ته و توغول شي شوه ده د ظاهر اند ایران دریم توغندای دی چې روان کال فضا ته توغول ناکام کیږي رویترز خبری آژانس د ایران دی و چارواکی لقوله خبر ورکړی چې ویلی دی دغه توغندای د زینو تخنیکی ستونزو له کبله منفجر شوی دی دغه چارواکی ویلی دی ایران ځوان ساينس پوهان د دې ستونزې د حل هڅه کوي دغه ایرانی چارواکی دا هم چې د نوم له خودلو په شرط البته خبرې کولې په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي خو رویترز دی یو امریکایي چارواکی خبرې هم راخسته چې ویلی دی فضا ته د ایران له خوا د سپوږمکۍ توغول ناکام شوی دی البته په هغه تصویرونو کې چې د پلانټ لابس او ماکسر ټکنالوژي شرکتونو ساتلایټونو اخیستي ښکاري چې د توغندې د توغولو له دزګا څخه تور لوګی پورته کیږي څو ورځې مخکې بیا له دې ځایه په اخیستل شوو تصویرونو کې چارواکي لیدل کیږي چې د توغولو دغه دزګا په شنه رنګ رنګوي په پرونی تصویرونو کې بیا ښکاري چې ظاهرا نیمایي برخه د دغه دزګا سوځېدلې ده
بله نورې سپ د برېټانیا فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیران چې په پام کې د ایران د اټومي تړون پر خوندیتوب خبرې وکړي زه معلوم دی چیرې دوی سره راغونډيږي وند کوي
د درې وړو هیوادونو د برېټانیا فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیران به نن د فنلند په پلازمینه هلسنګي کې د ایران د اټومي تړون پر خوندیتوب خبرې وکړي دا البته درې هیوادونو چې د 2015 کال په اټومي تړون کې لا هم تر اوسه پاتې دي او د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشرف دریکا مغیرین به هم له دغه وزیرانو سره په دې غونډه کې چې د اروپای ټولنې د مشرانو د غونډې په څنډه کې جوړیږي ګډون وکړي د دوی په خبرو کې په خلیج کې د کښتۍ د امنیت حساس موضوع هم مطرح شي د پتاسل کې پر ایران د امریکا متحده ایالاتونو فشارونه هم دوام لري د تهران او لویدیست ترمنځ اړیکې لکه څنګه چې اوریدونکو پویږي ورسره لاغې خراب شوی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تیر کال اټومي تړون څخه د واشنگټن د وټلو اعلان وکړ او دغه اټومي تړون په 2015 کال لاسلیک شوی و چې درې اروپایي هیوادونه او دوه نور لاسلیک کوونکي روسیا او چین هڅه کوي چې دغه موافقه یا دغه تړون ژوندۍ وساتي ولسمشر ترامپ ویلی چې دغه تړون کافی نه دی چې د ایران د اټومي وسلو د تولید مخه ونیسي
bale نور شپ پلان ډولر ته هم وایي چې له ایران سره په تړاو په لبنان او عمان کې پر ډلو شرکتونو د امریکا د نوي بندیزونو په اړه پریاړه سس
د دغه نوی بندیزونه د امریکا خزانه وزارت پرون اعلان کړل چې لمالی پلو په لبنان او عمان کې د ایران ملاتړ حزب الله ډله په نخښه کوي د خزانه وزارت اعلان وکړ چې په لبنان کې ډیره جمال ترست بانک باندې په دې خاطر بندیزونه لګوي چې د حزب الله د غیر قانوني مالی او بانکي فعالیتونو ملاتړ کوي البته د خزانه وزارت دا هم ویلي چې د عمان له حکومت سره په شراکت کې دغه نوی بندیزونه لګولې دي امریکا د دغه نوی بندیزونو په نتیجه کې افراد او دغه راز شرکتونه لدی منکیږي چې کچېری سرغړونه کوي له امریکا کې فعالیت وکړي یا امریکایي ادب او امریکایي شرکتونه نشي کولای چې له دغه بانکونو او له دغه ادارو سره سروکار ولري
ډېر ډېر مننه نوري صاحب نوري اس نیوري چې د ایران په سمنان ولایت کې په فضایي مرکز چې په پام کې ورڅخه توغندې د پنځشنبه پوره فضا ته وتوخول شي د توغولو په دزګ 14 په ډېړې تاسو ته معلومات ورکړل
آزادی رادیو تغوا گونیسی او ترچول مخ کی زان دا افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
دوستانو ورزو کندسته لکندس خزمو خبریال اجمال آریان را سره د تلیفون په کرخه ده په چایاب کې د روسي او نامنه او نخته پاړه راته معلومات راکوي آریان صاحب کرته وای چې موضوع سره د اوریدونکو سره شریک کړي
مننه زه لومړی خپل سلامونه تاسو او د ازادۍ رادیو اوریدونکو ته وړاندې کوم د تخار ولایتي شورا وای چې نن سهار 15 بجې وسلوالو طالبانو د په د چاهاب ولسوالۍ په څو استقامت باندې بریدونه پیل کړي وو چې په نتیجه کې وسلوال د چاهاب ولسوالۍ ښار ته ننوتې دي د تخار د ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلي ازادي راډيو ته ویل چې د ولسوالۍ ودانۍ طالبان نیول دي او لوس او برسل نیول نه سدول د امدارنګ د امنیت قومندانۍ ودانۍ نیول ده. دغه په وینا چې اوس مهال د ښار په دننه درنه جګړه روانه ده او دغه جګړې له کبله د چوکوشي او سرای رسیدمو ور اخیستی، ځینې دوکانونه هم سوځېدلي دي. په ورته وخت کې هغه خلک چې په جګړه کې پاتې دي، البته په چاب ولسوالۍ کې د 2000 راډیو ته ویل چې اوس هم په ښار کې
دغه نخته کې چې شوي د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل شوي چې مرګ ژوبله لري ډېره ده، کمله څنګه ده؟
د مرچوب پاره البته پښتنو کوله تروس پورې دوی وایي چې خلکو ته مالی او ځاني زیان نه اوښتي دي، خو دقیق ارقام یې ښکاره نه کړ. په ورته وخت کې د تخار دیوالي ویان محمد جواد هجري ازادي راډیو ته وویل چې دوی په مکې ځواکونه هم سیمې ته استولي دي. هغه هم وایي چې د ښار په دننه جګړه جریان لري. هغه وویل چې د امنیتي ځواکونو په رسېدو سره به وضعیت تغییر وکړي. او بلې خواته ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي، هغه بیا وایي چې دوی د چاب ولسوالۍ نیولې ده او ادعا کوي چې ګڼ شمېر افغان ځواکونو ته هم مرګ ژوبله اړولې ده.
بیر روانه د ازادي رادیو امکار اجمل آریان وو چې د تخار د چایاب ولسوالۍ پاړی راپور ورکو چې دغه ولسوالۍ مرکز د طالبان لخوا په یو جګړه کې نیول شوی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
قدر من اوریدونکو، اوس هم یو تفصیلی راپور په دې اړه لرو چې کدا په امریکا او طالبانو ترمن د سولې خبرې روان دي، خو اندیښنې داسې موجود دي چې کېدای شي یو شمیر ډلې د طالبانو له داعش ډلې سره یو ځای شي. په دې اړه خان محمد سین یو تفصیلی راپور برابر کړی دی.
په افغانستان کې د داعش او سو نورو تروریستي ډلو ګواښونه د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو له وروستي کېدو سره بیا هم د یوې اندېښنې په توګه مطرح کیږي. افغان چارواکي هم په هیواد کې د دغو ډلو او په تېره د داعش فعالیتونه جدي او خطرناک ګڼي. د ملي امنیت د شورا ویاند کبیر حقمل ازادي راډیو ته وویل د سولې له موافقې وروسته له داعش سره د ځینو طالبانو یو ځای کېدل ممکن د هیواد لپاره د داعش ګواښونه جدي کړي.
ځینې وخت اندېښنې دا راپورته کېږي او جدي ډېر احتمال شته چې که چیرې د طالبانو د سولې مذاکرات له امریکایانو سره کامیابي د دوی ځینې سترې ډلې داسې ونیسي چې له داعش سره لاس یو کړي، دا کار که کېږي بیا داعش په یو غټ تهدید باندې بدلېږي.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې په قطر کې امریکایي چارواکو او طالب پلاوي د سولې موافقې ته د ژر رسېدو خبره کړې ده. که څه هم افغانانو ته دا یو ښه خبر ګڼل کیږي، خو په افغانستان کې د طالبانو تر څنګ د ځینو نورو ترهګرو ډلو فعالیتونه د جدي اندېښنو سبب شوي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی مخکې له دې ویلي چې په افغانستان کې شاوخوا 40 تروریستي ډلې فعالې دي چې د حکومت پر ضد جنګیږي. د دفاع وزارت پخوانی مرستیال تمیم عاسی وایي دغه تروریستي ډلې په سیمه او له سیمې نه بهر په لوړه کچه د طالبانو تر چتر لاندې فعالیت لري او د دینی مشروعیت د بم جوړولو په روزنه او له خلیج نه طالبانو ته د مالی مرستو په جلبولو کې له طالبانو سره مرسته کوي. د ده په خبره د سولې له پروسې سره به د طالبانو له یو ځای کېدو سره بیا هم طالبان د دغو ډلو پر وړاندې اقدام ونه کړي.
طالبا به حد وابستگی مالی و مهارت های نظامی
طالبان له دغو ډلو سره دومره مالی، مهارتي او مذهبي تړاو لري چې پر وړاندې به اقدام کول لري خبروي. که طالبان د هغوی پر وړاندې اقدام وکړي، د طالبانو په منځ کې به جنگ او جدال رامنځته شي.
د حقانی شبکه د عبدالمنان نیازی ډله، پاکستانی طالبان، جندلا، لشکر طیبه، جیش محمد، اندیشه اسلام، جبهه پیامبر، نهاد الاسلام، د ازبکستان اسلامی حرکت، دعوت القرآن او نور هغه ډلې دي چې په افغانستان کې د طالبانو، داعش او القاعده تر څنګ فعالیت کوي. همدارنګه د شرقي ترکستان جنبش، انصار الله او البدر تروریستي ډلې ګڼل کیږي. اجرایوی رئیس عبدالله عبدالله سو میاشت مخکې په افغانستان کې حزب التحریر هم د تروریستي ډلو غیر نظامی سانګه بللې وه. د افغانستان د ملي امنیت شورا وای ل طالبانو سره د دغه ډلو توپیر دا دی چې دوی له بهر راغلي ل دې هوا د بهر د سیمه په کچه پروګرامونه لري خو په افغانستان کې ولسی بنسټ ډیر کمزور دی د امنیتی چارو پوه مرزا محمد یارمند وای د دغه ډلو ریښې تر ډیره په پاکستان کې دي او ل طالبانو سره د سولې له هوکړې وروسته به فعالیتونه نور هم پراخ شي د غور جنگیلی، چیچنی، پاکستانی، ازبک، عرب، ترکمن، تاجک، قزاق، قرغز او نور په دغه ډلو کې شامل دي. مرزا محمد یارمن وای دغه جنگیلی د افغانستان په ځینو برخو لکه بدخشان کې د شورویانو پر ضد د جهاد له وخته موجود و او حتی له ټولنې سره یو ځای شوی دی.
اینا د وطن خود راسته نمیتونن و زمان جهاد افغانستان آمده بودن.
دوی د افغانستان د جهاد پر مهار راغلی وو. اوس خپل